radio.com. اتبه جی او دو دیش دقیقی دی وران دی دی خزو پر ستونزو دی ازادی راژیو نیمه نره خپره ونه هم در تخپره او خو پا افغانستان که دی خزو پر وران دی تاوتری خوالی دی و قربانی دی جون لحالمو هم خبره او خو او سرازو پر زین و نور موضوعاتو راپور نوته په افغانستان کې د ماین پاکۍ د همغږۍ اداره د ماین پاکۍ په برخه کې د بودیجې له کمښت څخه اندېښنه لري. د دې مرکز رئیس پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بودیجه د تیر کال په مقایسه 15% کمه شوې ده. یو شمېر کارپوهان که څه هم د بودیجې د دې کمښت لپاره بېلابېل دلایل وړاندې کوي خو د ماین پاکۍ د پروګرام لپاره د بودیجې پر زیاتوالي دوی ټینګار کوي. مرزی احمد زی نور حال له کابل اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د ماین پاکۍ پروګرام د پرسونل ضد ماینونو د منع د کنونسیون لخوا د لسو نورو کلونو لپاره تمدید شو، خو دا پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز رئیس محمد صدیق راشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام کلنۍ بودیجه له 100 میلیونو ډالرو څخه 15 اویا میلیونو ډالرو ته کمه شوې. نوموړي زیاته کړه چې د بودیجې دا کموالی به تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ماینونو د له منځه وړلو پروسه ټکنۍ کړي.
که چیرې هغه مالي سرچینې او مالي مرستې د تطبیق لپاره په کار وي ادامه پیدا کړي، نو موږ کولای شو چې دغه ستونزه په تر 2023 کال حل کړو. ولې اوس که 15% کې کومکونه کې کموالی په اول کال د دې پلان د تطبیق کې راځي، نو دا بالکل د تشویش وړ ده او د پلان تطبیق خطر سره مواجه کیږي.
ښاغلی راشد وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه دې په دې برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي او له دې پروګرام څخه دې ملاتړ وکړي. افغانستان په 2002 میلادي کال کې د اوتاوا له معاهدې سره یو ځای شو چې له مخې تر 2013 میلادي کال پورې باید په دې هیواد کې ټول ښخ شوي ماینونه له منځه وړل شوي وای. خو د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ مرکز د 1391 لمریز کال راپور چې په وروستیو کې خپور شو وایي چې د جنګ، ناامنیو او بودیجې د کموالي له امله دا پروګرام په بشپړه توګه عملي نه شو. د یاد مرکز د معلوماتو له مخې شاوخوا 15% ساحه په افغانستان کې له ماینونو پاکه شوې. په ورته وخت کې د چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل که څه هم د فساد موجودیت د ماین پاکۍ د بودیجې د کموالي یو علت بولي، خو د افغانانو د ژوند د خوندي کولو لپاره په دې برخه کې د بودیجې پر زیاتولو ټینګار کوي.
امکان لري چې خارجیان په دې فکر شوي چې دا پیسې حیف میل شوي دي، دا کار ډېر ضعیف صورت نیولی دی یا زموږ زیات په دې کې مصارف زیات وسو اما کار کم وسو. خو پر هر صورت هر کار چې سوی ده هغه خو به سوی، اما ضرورت یې ده چې انسانان له دغه مینونه خلاص شي. دا نو که هر څه په دې کې باید حساب وسي، دې کې پوښتنه وسي چې دا کار ولې دونه وسو.
راپورونه وایي چې په تېرو 100 کلونو کې د سړک غاړې ماینونو ډېر ملکي افغانان وژلي او اوس هم هر ورځ ماینونه په افغانستان کې ملکي خلکو مرګ شوبل اړوي. د ماین پاکۍ د همغږۍ اداره وایي چې په تېرو 3 لسیزو کې څه باندې 1 لک کسان په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې ملول شوي چې ډېری ملکي وګړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د مدني ټولنې چارواکو په دې وروستیو کې له سعودي عربستان، ځینې اروپایي هیوادونو او استرالیا څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. دوی په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له دولت او اړوندو نړیوالو ارګانونو وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته لاره ومومي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مدني ټولنو پر افغان حکومت او نړیوالو مربوطو مؤسسو غږ وکړ چې له استرالیا، عربي، اروپایي او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې ټولنو چارواکو وویل سره له دې چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي، په دې وروستیو کې سلګونو تنه په زور شړل شوي هم دي. د افغانستان د مدني ټولنې یوې غړې زهرا سپهر وویل د دې ستونزې له امله اندېښمن دي او اوارې ته باید جدي اقدامات وشي.
د نړۍ له مختلف هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو اندېښمن کړي یو. په ګاونډیو اروپایي، عربي هیوادونو او استرالیا کې د افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند اړ کړو چې پر افغان دولت او نړیوالو سازمانونو غږ وکړو چې افغان کډوالو سره د مرستې وشي او له دې هیوادونو څخه دې ونه ایستل شي.
د دې ټولنو چارواکو وویل شاوخوا 1 کال کېږي چې ځینو اروپایي، عربي او د نړۍ نورو هیوادونو د افغان کډوالو پر وړاندې چلند سخت کړی او په دې موده کې په سلګونو افغانان په زور له خپلو خاورو ایستلي دي. دوی وویل په اوسنیو شرایطو کې راستنېدونکو ته په هیواد کې د اقتصادي او امنیتي پلوه د اوسېدو شرایط برابر نه دي، او د نړۍ هیوادونه باید د همدغو ناسمو شرایطو په پام کې نیولو سره دوی ته په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو حق ورکړي. په همدې حال کې د کډوالو د راستنولو چارو وزیر جماهر انوري ازادي راډیو ته وویل په استرالیا، عربي، اروپایي او داسې نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته تدابیر نیولي دي.
همین مشکلات بروز کرده، وزارت مهاجرین بی تفاوت نش. ما سرشته یک سفر رسمی استیم، بریم با این عربستان و سعودی با مقام
ده ستونزې پیدا سوي او د کډوالو د راستنولو چارو وزارت یې په اړه بې تفاوته نه دی. موږ تکل کړی چې سعودي عربستان ته ولاړ سو او له سعودي چارواکو سره خبرې وکړو څو د دې ستونزې حل ته لار ومومو. همدارنګه غواړو د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو د ستونزو اواري ته عملي اقدامات وکړو.
په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ ویاند مادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل هغه کډوال چې د کډوالۍ په معیارونو برابر وي باید په نورو هیوادونو کې ورته د اوسېدو اسانتیاوې برابرې شي. د مدني ټولنو استازو وویل اوس مهال په ګاونډیو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې شاوخوا شپږ میلیونه افغانان میشت دي، چې له دې جملې نه څلور میلیونه په پاکستان او ایران، پنځه دېرش زره په جرمني او څه باندې اووه زره او اته سوه په استرالیا کې اوسېږي. له ګاونډیو او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور ایستل نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په دې برخه کې ډېر راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې له افغان کډوالو سره په ځینو هیوادونو کې زور زیاتی شوی، بندیان شوي او حتی په ځینو هیوادونو کې اعدام شوي هم دي.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب مو واورېدل. مخکې له دې چې د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو نیمه نړۍ پروګرام درته خپور کړو، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د یوې نوې پېښې له حاله مو خبرو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوام دا ځل د لوګر ولایت یوه اوسېدونکي د خپل مېړه لخوا دومره وهل شوی، ډبول شوی چې اوس مهال پر روغتون کې بستره ده. دا دېرش کلنه ښځه چې نوربیبي نومېږي د لوګر ولایت د اپچکان د سیمې اوسېدونکي ده او اوس مهال په جمهوریت روغتون کې په بد روغتیایي حالت کې ده. ډاکتران وایي د نوربیبي په روغتیایي حالت کې د تېرو ورځو په مقایسه یو څه والی راغلی. د نوربیبي پر وضعیت مرضیه احمدزی یو راپور برابر کړی.
دیرش کلنه نور بیبی د خپل میړه لخوا داسې شکنجه او وهل شوې چې په جمهوریت روختون کې مې د هغې له لیدو سره لومړی داسې فکر وکړ چې ښایي ژوندۍ نه وي. د جمهوریت روختون د عاجل سرویس ډاکترانو وویل نور بیبی چې د کورنۍ تاوتریخوالي بله قرباني ده، تر جراحي عملیات وروسته په سختۍ له مرګ ژغورل شوې او د